په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاست. نور هر کله کوم پایلې د سات خبرونو کو. د امریکا د عدلی وزارت وای پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلی وزارت پرونسیشن بي وویل و ویش کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ یې د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدی وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسله یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلیې وزارت امریکا ته د نوموړي د ورتګ په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو د راپورونو له مخې توحیدی په 2021 کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا ته تللی و. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی. دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دوو ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په پرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په درو وهلي دي. د بیان له مخې هر یو کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهل شوی او حکم د پرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی و. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د درېو غړو مړي او 12 ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي. تر دې وړاندې په خپله پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي وو چې د خیبر زولې په ریګلالمه کې د پولیسو په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قامی عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه را بللې ده چې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا لسګونو زره کسان به پکې ګډون وکړي. که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو کې د پی ټی ایم پر فعالیت بندیز لګولی خو پښتین ویلي چې دا جرګه به هرومرو جوړیږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب په پلان راوڅرخیږي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. دریو هغو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2024 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوټ کولو او د نویو د رامنځته کولو لپاره یې وسیلې جوړې کړې. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه وویل د متحدو ایالتونو ساینس پوهانو ډیوید بیکر او جان جمپر ته له برتانوي ډیمس هسبس سره یو ځای دغه جایزې په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت یو حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی. بیکر چې د واشنگټن پوهنتون سره کار کوي د محاسبوي پروټین د ډیزاین لپاره نیمه جایزه ورکړل شوې او هسبس او جمپر چې د ګوګل شرکت تر چتر لاندې د مصنوعي ذهانت یا ای آی په برخه کې کار کوي د جایزې نیمایي برخه ګټلې ده. د عمان الف لوبډلې د دوه تمریناتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن چهارشنبه د عمان په کوربه توپ د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شوي افغان لوبډلې 5 وګټل او توپوهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 19 اور کې 143 منډې کړې وې. دغه راز ټاکل شوی دوړه لوب ډلې دوهمه سیالي سبا تر سره کړی. خبرونه مولا زده رادیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکوي او تر هغو به ورسره اړیکې عادي نه شي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولي نه وي.
او کله خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکوي تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
د امریکا د عدلی وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیب د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. یو شمېر افغان سوداګر وایي غلام خان بردر د بندر د لویو موټرو پر مخ پرانستای دی خو په دې برخه کې ستونزې په خپل حال دي.
ما یا موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړ وو او دوه ورځې په قطار کې ولاړ وو. کله چې ما مال په خبر ته ورسېد چې کیسټون پیسې پرانه کړې.
په یو تفصیلی راپور کې مو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د لومړنیو انتخاباتو چې شل کاله مخکې په همدې ورځ یعنی نن د اکتوبر په 9 ترسره شول کتنه کړې ده.
خزړه لاله ما خپل ولسمشر مونږ ټاکه اما اوس چې دا حالت کوم ټول د پاره سخت دی واسه ما د پاره نه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکوي او تر هغه بور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه پای ته رسولي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دا هیواد به تر هغه هڅو ته دوام ورکوي تر څو دا ډاډ حاصل کړي نه وي چې افغانستان بیا پر متحدو ایالاتونو د بل برید لپاره د ترورستانو په یوه اډه بدل نشي. نور جزئیات د سناکا کار پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کړنلاره کې بدلون نه دی راغلی. دغه وزارت ویان میتیو میلر د سه‌شنبې په ورځ په خبري ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لري کولو پریکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده، وویل چې د یو ځانګړي نړیوال ترهګری سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپل کړنلاره نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې د طالبانو سره د اړیکو دی کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونو رعایتول او پر دوی د بندیزونو لری کول پورې تړلې موضوع ده. نو موړي موبایل بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقوقونه چې په خبره د طالبانو لخوا پر ظلم دوام لري د دوی د خلکیا په سر کې دي.
We continue to work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیزی فرمانونه بیرته واخلي او ډاډ ترلاسه شي چې دا اړیکو د دې کولو لپاره په هر ګام کې له ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی ښځو او نجونو ته بیرته د ښوونځیو ته اجازه ورکړي او د ښځو د کارموندنې محدودیتونه لري.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې وایي نړۍ او امریکا دې پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره یې د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو او بشري حقونو یوه فعاله چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له څرګندونو په هر کلي ټینګار کوي چې نړیوال په ځنګړې توګه امریکا دې له افغانانو په ځنګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ په عمل کې ثابت کړي.
دوی باید په جدي ډول په عمل کې صادر کړي. افغاني میرمنو ته سیدا سی باید نو ویل شي چې موږ د دې ترشا ولاړ یو محدودیتونه چې د افغاني خويندو لپاره نه هم له اسلام سره په ټکر کې دي او هم له قانون سره دا باید دوی سره ونه مانی او په جدي ډول په دوی باندې فشار راوړي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لیمی امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت پر افغانستان خلکو باندې مشکلات زیات کړي دي. افغانانو باندې ظلم کړی دی او ظلم کوي او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی څه هم ولري او دغه جهان او نړیوال هیوادونه دا ټول ویني چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا کوم ظلمونه پر افغانانو باندې روان دي. په دغه حالت لیدلو سره چې دوی ظلم روان ده او ورسره دی حالت کې راځي دا د دې بیان کېږي چې دوی هم د افغانستان د خلکو دښمن دي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو تل له نړۍ په ځانګړې توګه له امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې ده. تازه په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون سه شنبه پر افغانستان د امریکا د حملې د درويستم کال پوره کېدو په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې افغانان د امریکا او د هغو د متحدینو تر ټولو ښه دوستان او تر ټولو بد دښمنان کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې پر افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې مخکې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په پراخه نقض تورن کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان نیولې چې په وینا یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو یې غوښتل چې د امریکا د ولسمشرۍ د را روانو انتخاباتو په ورځ برید تر سره کړي. د 28 کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلي وزارت په وینا څو ورځې مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو. تورن کس د تیرې دوشنبه په ورځ د اوکلاما په د امریکا البته په د اوکلاما ښار کې نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د عدلي وزارت وای نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلې چې د او د همدې پلان یو ملګری یې غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا دغه خبرې د تورونو په هغو اسنادو کې لیکل شوی چې عدلي وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړی دی. توحیدی چې د 2021 کال په سپتمبر کې د اس آی وی یا ځنګړی ویزې په مټ امریکا ته تللی وو، په دې وروسته یو نه یو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی وو. د راپور لمخې هغه دوا کلاشینکوفونه اخیستی وو، د خپل کورنۍ اشتمنی پلورله او میرمن او ماشوم ته د افغانستان یو طرفه ټیکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثر شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سختدریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د توحیدی د تورونو په اسنادو کې هغه انزور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دوه ماشومانو ته لمر ګروسته د شهید د اجرونو ستاینه کوي. دوی هغه مهال د اف بی آی دام ته ولویدل چې کله یې پر فیسبوک د شخصي توکو د خرڅلاو اعلان کړی. خود اف بی آی هغه مهال ورته یو جاسوس معرفي کړ چې ورسره خبري وکړي او اړیکه ورسره ونیسي. وروسته هم د جاسوس خپل یو بل همکار دغه کس ته معرفي کړ چې ګواکې د وسلو سوداګر دی او د افغان له همدې کسه دوا کلاشینکوفونه اخیستي دي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او د داعش اړوند یو خیریه بنسټ سره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځي ته د لیواله کسانو په استخدام کې لاس درلود. د امریکا عدلي وزارت د حملې په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبه په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې اردر شوی دوه کلاشینکوفونه او مهمات ترلاسه کړل. د هغه او خی هم نیول شوی خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توتیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر شلو کلونو پورې زندان خودل شوی دی. هغه د سه شنبې په ورځ په محکمه کې را څرګندېدو وروسته توقیف خونې ته لیږدول شوی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه. د اوکلاهوما خر په سنډه کې د هغه کور په انګړ کې چې دوه پوړ لري او ویل کیږي چې د توحیدی دی د خرڅلاو اعلان نصب شوی دی. اسوسییټډ پریس لیکلی هغه میرمنې چې ځانې د توحیدی خزه بللې له دوی سره له خبرو کولو ډاډه کړې ده. بلورته شاون وان ډایور چې له افغانستانه د افغانانو د تخلیه دی او ائتلافي پروګرام مشر دی ویلي پر توحیدی لګیدلې تورونه جديدي، خو په وینا یې دا انفرادي قضیه ده او د یو کس پر سر باید ټوله ټولنه ملامت نه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یا یو شمیر افغان سوداګر وای غلام خان بندر کې د لویو موټرو د ګڼې ګوڼې او د پاکستان له لوري د ځینو محدودیتونو له کبله د مالونو په صادرولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وای د خوست لوري ته په سلګونو بار وړونکي بارلونکي موټر چې تازه میوې او سبزي پکې بار وي د نوبت په تمه څو ورځې ولاړ پاتې کیږي چې پکې بار ډیر مواد خرابېږي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې
سره لدی چې د غلام خان پر بندر دواړو لورو ته د بارون کوموټر او تک او راتک موجود دی او یو بل لوري ته مالونه لیکدول کیږي. خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولیا وای په نوبت کې سلګونه موټر ولاړوي ولی د ورځې په جریان کې لږ موټر د تک راتک اجازه ورکول کیږي. یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان ته انګور صادروي مشال راډیو ته وویل
نو بل ورځ ما یو موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړو او دوه ورځې په قطار کې ولاړو. کله سیما مال په خبر ته ورسې باندې تمام نو تقریبا مال خاص لاله د کشتون پیسې پرانه کړې. موږ دینه دا خواهش ته چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکاتو کې تیزوالی راولي بل په بارډر کې تیزوالی راولي.
افغان سوداګر داستونزه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیټي لارې وتړل شي. یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکی دی وایي
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ترې بارډرونه خلاص کړي. باید دا موږ د سیاست ښکار نه شي او موږ د ترانسپورټ لارې ساده شي او موږ خپل جته مال نه ورسو. اوس پرې او تجارې اروپي پیدا نه کړي د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي ټول مالونه خراب شي.
پاکستان ته د ډبر اسکرو ډیر صادرات هم د غلام خان پر لار کېږي. د ډبر اسکرو دی اولوی ګاډي ډریور زاهد الله وویل
مشکل خدا غدای چې ول سوز کی چې ولاړ یو د کولې موټر او اوس د ټول موټر د غلې دي سبزی وره دا وې تاسو ودرېږي دا خو سیزن دی دا په دې شپږ میاشتې به و میاشتې به دا غو داسې ترتیب جوړ کړو چې سل ګاډي سبزی تل نه پکاره چې 50 ګاډي سره کوله پرې خوای دا اوس موږ ول سمره دا پیسې ختم شوې ارسنه مخلاص شو.
بلوري ته په خوښ کې د سوداګرۍ او پنګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لار هم ځینې وخت سوداګری ژتوکو په وړلو او راوړلو کې ستونزې مني. دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورو ته د موټرو انډوري ستګوراته کیږي. خدا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی نو په کار دي چې د صادراتو بهیري چټک شي. د یاد ادارې مشر نواب امیرزی وویل
د زمين چارواکي چې دغه لارې مسول دي دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به دوه ورځې نه راځي موږ به درځي. ولې په مقابل کې افغانان ورته وویل چې کچیرې تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو موږ مالونه به هم درځي تاسو ځکه موږ مالونه تازه میوې او سبزیجات یو د دوی مالونه وریجه او سیمټ یا نه خرابېږي.
کڅه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتر نږدې ده او سوداګرو ته ور باندې د مالونو وړل راوړل اسانه تمامېږي. خود خو ځ خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم دا بندر پر رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدود سوداګری توګو صادرات او واردات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ماشومان د ساتنې ادارې اسف د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. دې ادارې ویلي چې په دغه ناروغۍ په دې ولسوالۍ کې څه باندې لس کلي اغېزمن کړي دي.
د ماشومان د ساتنې ادارې اسف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغۍ د کندهار په تخت پل کې لس کلي اغېزمن کړي دي. د غیداري پرون سیشن به د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې په یادې ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغي د خبرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د غی ناروغي 3 مثبت پیښې ثبت شوې خو دا شمیر د ډېرېدو په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د ناروغي په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي رادیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغي خبرېدل تایید کړل.
پاسه بندریا څنګه ورډی اره د تیر پر مجاهدی نو تر ا مخه وګرځي صدغه دغه باندې خپل یو لکه دا شی دی چې د صدر غتام څخه تفاصه او بچ دا نه دی او چې دا استشاره وکړي دا د عمر په څیر دا یو
ستاسو د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکو نور الله کاکړ چې مېرمنې په دینارغي اخته شوی ازادي رادیو ته وویل
دا زما د لوکو مور دا اوس کې دا غمر زور تر غلې او اختصره و نو شکر الحمدلله سوغون شده چې تلیخ په کور کې نسته نه نو صرف د یو د غمایش مثال دی د خامخاسته غوا کندهار کې نو څه په یو د شم خو زیات تقریبا داسې افتاد بیا مخکې بستا په جمع راځي اخته و
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي رادیو ته وویل
په تختکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډیر زیاته شوې ده ډیر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې په ځینو کلو کې مکمله کورنۍ پخته ده د ولسوالۍ خلک ډیر غریبان هم دي
د ایوای کته هم د امیر روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایی ټیم کلیو ته استولای خو بیا هم لا زیات درملنې ته اړتیا لري ډاکټران وایي چې ملاریا یو ساري او بی پولې ناروغي ده چې د ملاریا د خزینه میاشو د چچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي
ملاریا د مرزي د اخته کېدو لازم هدایت چې موږ څه باید په نظر کې ونیسو په هغه خونو او تاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کو او کړکۍ ته به یې جالې وي د هغه څخه په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو یا په خونه کې باید خپل جال ولرو د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاص ځای چې موږ تثبتیږو چې د مچیر په دوا باندې هوال سي او د هغه څخه په څنګ کې د ولاړو اوبو او دمو څخه باید ځان لري کو او ولاړې وبا او دمونه باید پرې نه ژوندو یا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا ده حشرې ده غوماش په وسیله انسان بدل ته انتقالیږي او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا ده غوماش ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو دمو دغه ځای څخه ملاریا غوماش پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخليږي او دم ځین جوړیږي د ملاریا دغه علائم دي چې د انسان په بدن کې پیدا کیږي لکه د سر درد د بدن درد تب او خولې بدی
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او لسیلابونو وروسته ولاړ یو به هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې چې په 2022 کال کې خبرې کړي په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209 میلیونو ته رسیدلی او د نړۍ په 15 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 680,000 کسانو ته رسیږي
نن د اکتوبر 9 په افغانستان کې د ولسمشری د لومړنیو انتخاباتو لشلمي کلیز سره برابر ده د دوه انتخاباتو په نتیجه کې چې د 2004 کال د اکتوبر په 9 تر سره شو حامد کرزی د هیواد ولسمشر وټاکل شو د شمیر افغانان چې په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وای ل دې عمل نه خوښ کړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دغه سي انتخاباتو حق تر اخیستل شوی دی
احمد جواد شپک 50 کلن دی او یو له هغو افغانانو څخه دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هیواد پریښی او جرمني ته کډوال شوی هغه ازادي راډیو ته وویل چې په 1983 کال کې یې د افغانستان په لومړنۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون کړی و او خپل رایه یې په ازاده توګه د خپلې خوښې نوماند ته کارولې وه
زه د بی بی سرور سنګری ښوونځي ته لاړم او خپل رایه مې ورکړه ډیره ښه خاطره لرم احساس مې کاوه چې زه یو افغان وګړی یم یو انسان یم او توانېدل یم خپل رایه د خپلې خوښې نوماند ته ورکړم خو اوس هیڅ ټاکنې نشته دا پروسه په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه تللې ده
په لومړی ولسمشرۍ ټاکنو کې ټول ښځو او نارینه وو چې عمر یې لا 30 کلونو لوړ وو حق درلود چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپل رایه وکاروي چې په پراخه کچه خلکو په دې ټاکنو کې په کابل او ولایتونو کې ګډون کړی وو او د رایه ورکولو صندوقونو ته تللی وو اوګی امیل یو له هغو ښځو څخه ده چې په هغې کال یې رایه ورکړې نو موړې ازادي رادیو ته وویل
د لومړي ځل د پاره چې کله ما خپل رایه استعمالوله ما ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ښه زړه لاړم خپل ولسمشر مونږ ټاکه زه هغه بېشانه ولولې چې زما په زړه کې وو هغه ښه احساس چې زما په زړه کې وو تاسو باور وکړئ چې زه په الفاظو یې نشم درته بیانولی اوس چې محروم بې اندازه سخته ده اما اوس چې دغه حالت ګورم ټول د پاره سخت یوازې ما د پاره نه.
نن د اکتوبر 9 نیټه د افغانستان د لومړنۍ ولسمشریزو ټاکنو د شلمې کلیزې سره برابر ده. د افغانستان لومړنۍ ولسمشری ټاکنې د 2004 کال د اکتوبر په 9 نیټه تر سره شوې چې په هغه کې 13 نوماندانو د ولسمشری لپاره ځانونه نوماند کړي وو چې په پایله کې حامد کرزی د 55.4% رایو په ترلاسه کولو سره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو. د 2001 کال د بن د تړون له مخې چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي حکومت مشر ټاکلی وو چې وروسته بیا د استراري لویې جرګې لخوا تصویب شو، د 2004 کال پر ټاکنو موافقه شوې وه. د افغانستان په لومړۍ ولسمشري ټاکنو کې د ګډون لپاره 2.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه. حامد کرزی په 2009 کال کې هم د افغانستان په دویمو ټاکنو کې بریالی شو او وروسته په 2014 کال کې محمد اشرف غنی په دریمه دوره ټاکنو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. همدارنګه په 2019 کال کې په څلورمه دوره ټاکنو کې له عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د 2021 کال د اګست په 15 نیټه یې ولسمشري پای ته ورسېده. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو تورونه پوري شوي، خو بیا هم دا دوره د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ وروسته د دیموکراسۍ یوه طلایي دوره ګڼل کیږي. خو اوس 40 کاله وروسته تاریخ بیا تکرار شوی دی او افغانستان نور د دې دیموکراتیکې دورې څخه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی. د افغانستان حقوق پوهان ټاکنې د دیموکراسۍ یوه مهمه برخه بولي او وایي چې په هغه هیواد کې چې د حکومت مشري د خلکو لخوا نوی ټاکل شوی مشروعیت نه لري. عبدالواحد سادات د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس وایي چې خلک حق لري د خپل هیواد د مشر په ټاکلو کې برخه واخلي.
انتخابات دا زمینه مساعد کوي چې خلک خپل رئیس جمهور او زعیم د حکومت وټاکي. متاسفانه د طالبانو تندرو زعامت خپل حاکمیت الهی تعریف کوي، حاکمیت ملی دوی په رسمیت نه پیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ملا هیبت الله په مشرۍ د امیر المؤمنین په توګه له ټاکنو سره مخالفت لري او اوس ټول دولتي او غیر دولتي پوستونه د دوی لخوا او د سربرستانو په لاس اداره کیږي. افغانان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د رای ورکولو د حق په ګډون له ډیرو نورو مدني حقونو څخه بې برخې شوي دي. ډیر شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او د ولسواکۍ د نشتوالي له امله هیواد پریښی او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمت الله علیکم. د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ته سره په تماس کیم. ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بنديان دي او د چا ته میشته وتلې چې یو کال وتلې ټول لړ د خواري غریبۍ ته زغ خپلم لاړم. به د مانه $100 وخت او زیرا ولې غلم تقریبا د شوی چې څلورنیم میشته یا څکم 15 میشته مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله د بارا کې څه پروګرام جوړوي یا چا ته دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه دی شکایت شته ورور نه دی څوک دی غږ اوري. ټول افغانان هلته در بدره دي، حتی فامیلونه پکې بندیان دي، ماشومان دي پکې، ځوانان دي پکې، ټول د کار سر نه راجي کړي دي، زنانه دي پکې. ورور دغه باره کې دغه د موږ شکایت خلکو ته ورسوي. ورور زه خپل هلته وم، ډیر په بد وضعیت کې مې وخت تیر کړ او اوس دغه بندیان دي وروره. دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دوی څه غم وخوري.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او ورځپاڼې یا ریډیو غان یا تلویزیون خبرونه چې کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لورې چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودنه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبریالان مخامخ دي. لدی سره به ډیری رسنۍ وترل شي او ډیری رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنی ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د غرمې